افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ او درسي ساعت. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر روند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید نیول او زندان کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی له څه باندې شپږ میاشتې سره طالبان لخوا بند شوې ده. طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د وکل بیا تر لاسه کولو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې مطیع الله ویسا، احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو دي د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې انتیر کړی دی. ښاغلی عظیمی د 2020 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې له ځینو نور فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانونه او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکري افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډۍ په ایران کې درول شوی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات ولی وایي نثار احمد الیاس د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر دی چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نور ستونزې نه لري. په عین حال کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو لومړی جوپه روانه شوه. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هره ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبې په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیټي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګو ټرین کې 1000 ټنه تالک معدني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولای شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی، نه یوازې نیمه پای لوبي ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په قربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په قربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل وای د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیز وژنې د وسلو د خبراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسي ته د ام پی لوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بی پی لوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه او نیابتي ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سه‌شنبه رایه اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 8 میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوی. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرستې شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي.
د
ملګر ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د خوار ځواک او ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه و. خو د ملګرو ملتونو خپرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خپاره کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار ځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. ډاکترانو وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوار ځواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالې د سفیر الله ستانګزی پر رپورټ کوي.
ملګرو ملتونو ویلي وروستي سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په 13 میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په 2 ولایتو کې زیانمنې کړي. ډبلیو ایف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي، ځکه د سږکال په لومړیو 4 میاشتو کې له هرو 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوار ځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندواری میرمنې د خوار ځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډیره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوار ځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکتر فرید الله عمری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکاری شروع یا د سبو شروع همدارنګ لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغه ته بخور ورکړو، دغه څخه شروع جوړ کړو، هغه کچېری ورته ورکړو، زه مطمئنه ما چې د خورځوکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي او هغه به په سوې تغذی یا په خورځوکۍ باندې نه اخته کیږي.
دبليو ایف پی ویلي د دوی مرستندویانو لڅ باندې 2.5 ملیونه خورځواک او ماشومان او 200 او 1000 خورځواک او میندوار او هغه خزو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خورځوکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 1 لک ماشومان او 2.5 لک خزو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلی رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړی او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په یو 3 ورځنی سفر پاکستان ته تللی او هلته له ترګری سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترګری سره د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو دریزونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواښي، د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشوره.
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل 28 او سبا هم له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره لیدنی وکړي. د ایران ولسمشر دا هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبره د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به 100 میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهد دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې 3 میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترنګلې شوې. ایران د جنوري په 14 د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو حمله وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په جواب کې 2 ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران ور وغواړي.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي ل خپل ژوند څخه شکایت کوي وای
یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې زما تقریبا 20 کال په هنر کې کار وکړ زما 20 کال ټول ابس لاره اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 20 کال باغی کې فارغ کوم شل کال تر څو زه ډیر خوشاله تاج شم باغی کې دا ډیر زوروم کې
شمستر گستر گوتا ارخوا اور پسی وګورم نګورم هاغا دات دنیا اور پسی وګورم نګورم هاغا دات دنیا اور پسی
هنرمندان وایي چې د طالبان په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر ځوروي
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوکور ورکي وای کاروبار دې نشته د چی شي نه وته کرایه ورک دکاندار ورته قرض نه ورکي وای پروګرامونه ته نه ته چی شي بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور
نشته کدهر ګلاب کلا ور پسیو ګورا
ام دمو وسو چېرو ملتي ام وکړي د جمهوریت له نسکوري د لوسره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی دوی وای ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټل له بلې خوا سندرو او موسیقي سره مصروف وو په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپل مینوالو هنري ذوق خړوباوه خو لکه مې ورځي چې طالبان واکټر رسیدلی نه واز دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولای بلکې د حاکم نظام لویرس هم پټ ګرځي خوشحال ته چاغه افغان سندرغاړي دی چې په خبره هنر لپلار څخه ورته پاتې دی په رسنیو کې دند درلودلې د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې دای وای ووس چې دوی کار په ټاپه ولاړ دی لګنو ناخوالو سره مخ دی
مو باندې په پابندې ده لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورغولې زما پلار دی په بستر په د تاجوامه د ساس زما مشرور دی نګوامه د تف هغه د سرطان په ناروغي اخته دی شوکت خانم چې ما څومره قرضونه په ځان باندې راوړل او ما څومره سوالونه وکړل څومره تکلیفونه هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړ دا نو وایم چې زه یو خو نرمند یم یا خراب خو نرمند یم او د افغان ځوان په صفت د تاسو دا مې زما ځواني ده او ما تقریبا 20 کال په هنر کې کار وکړ او هنرم د ژوند دی برخه ده ما چې کوم کار وکړ زما 20 کال ټول ابس لاړه اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 20 کال باغی کې فارغ کوم یا شل کال تر څو زه ډیر خوشاله تاج شم باغی کې دا ډیر زوروم کې دا دومره زوروم کې دا تاسو وایئ مې نشم ویلې بیان راسته دې نورید د ماجرت شپې وی په زه پښتونخوا کې حالته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوګي تندې او ناری شل ژوند هم تیر کړ د دې د خپل هیواد تراغلو دلته دمره تکلیفونه او استادانو سره فارغان موکړي او پیدل مزل ما کړی دي تر څو استاد نه خپل زده کړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه مال اس تراوړي نو دا ډیر وګنون کی دا ډیر حیرانون کی دا ډیر دردون کی دا چې یو کس دمره فارغ کی او دمره تکلیف تیر کی اخره کې هیڅ شي اوس مزه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پېږم هر څه سیستم زموږ د والد سره و بشاره زئی په شو به زموږ مشورو سره او هغه په دې سال شو نو دا هر څه د خدای الهی ته اسری ته پاتې وو او ما ته پاتې وو نو هغه زما کارم دغه حال ته راغې چې زه په کور کې ناستم سردی چې هغه ما ته څومره ضروري دی هغه یو پلاته پته ده او ما ته پته ده
چرته لږ راشه کوم فادر پسې وګوره
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکومې ورځې څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید. لن موري سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې ورنه پوښتلې چې له څه وخت را په دې خواهې سندرې ویلې.
سندر سره خو مې شوق شل کالو نه و، خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نه کال کېږي لس کاله چې زره وته
درته وایې چې څه رقم سندرې تاسو وایې؟ محلي سندرې دي، کوم رقم شیرونه زیات وکوي؟
زه خو زیات د محلي سندرغاړی ما، ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي، یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي، د محلي سندرغاړی هم دغه سي ادبي سندرغاړی ما.
ښه، معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر وکوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو، د منګا د مشرقي سیمې شاعر ده، د محمد آغا مدهوش سو، هلال کګوال سو، ملنګ جان بابا سو، مامنور بابا شیرونه سو، غنی خان شیرونه سو، دا شیرونه زیات ماوي.
bale تاسو ول چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې، درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تللی کنه تللی؟
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي به کوله، اغه موسیقي مونږ نه کوله، کم چې دی بره قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ مونږ دا محلي موسیقي کوله. ولونه تتلو
bale د شرط ویلې چې په کوم شمیر باندې سندره لري؟
سندره خو ډیره زیات لري ما، یوټیوب کې ډیره زیات سندره دي، ما چې بيخې نه مي 200 سندره نه ډيري دي.
کوم سندره دا چې خپل دي ډیره زیات خوخيږي او کړه دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه اخیسته؟
نو سندرې خو ډېرې سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندرې زه ډېر زیات مشهوره کړم، ډېر زیات تشویق کړم، په هغه سندرې ایوارډم واغسته. هغه د شیف تمل کامهوال صاحب یو سندره ده، ټیرونه یې خري مخکینه باندې ټیوران ده، ناپوی موټروان ده، الله دې ورته خیر.
bale کله چې لږ زره زیاته برخه دی همدې سندرې چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای؟
او په دوه بلې سره درته وایم. وا ول خویس نه چالانیږي په غم اخته ده، چې بیا چالان سینه ودریږي په غم اخته ده، پټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده، ود نمونی لپاره ټپ کې چالان ده، نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی، وٹے رونے خدی مخ کے نے بنا ٹوران دے، نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی، نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی.
کی رضیات مننه پدی سندره کی لکه څنګه چې تاسو زمزمہ کړله، یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دغه چې نه پوهه موټر وان دی الله دې ورته خیر کی. څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو، اودیسی ډیر ولیدلې، نه پوهه موټر وانان ډیر ولیدل، لکه څنګه چې دې سندره کې ده الا ته څه وځ دادی ویلې؟
بس ډیر زیات څه تعجب غوند ښکارا سونما له زبدا تامه خپ زمزمہ کړو، ډیر زیات تشویق کړو په یوټیوب کې نو کار جاي کې، ډیر زیات مینا خلکو را کړل په دې سندره باندې. یو بل سندره ده تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې، په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې، له فرض مانځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
badi watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zyati janaze uklele badi watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zyati janaze uklele hum da khalak badu zakhta zi padi khabara قسم وک وش وسول بیا جگڑی وکړلې لپرز منځنه مې هم زیاتی جنازه وکړلې.
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلت جمهوریت سقوط وکړو، طالبان وخت ورسېدل، د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی؟
په دې درې کلو کې خو شخصا لګنه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل، دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو، اثر مې سپین سو، سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزو سره، دونه ستونزو سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې مې کراچی وانی مې وکړه، او بټۍ کې مې کار وکړ، دا دې سیموټو دې ګلکاری مې وکړله مزدوري، خو بس په 2-2.5 روپۍ باندې جما د کور تقریبا 14 کسه فاميلي والله کا گزاره کیږي. نو کله کله دومره مایوسه سم، دومره مایوسه سم چې له حد نسیوا بیا یو ورځ می د ګلکار سره کار وکړه د خښت ورکړه د سیمټ ورکړه د بوجی کته کده غږه اغه نم بعد می بیا لاس ګاډی باندې په ګلپیانو د سبزی او د شیان می خرڅ ډیر زیات مشکلات پیښه
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مچوز دکاندارانو قرض مر سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا غدویم غوړی چې هنرمندان چې بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر زه مې سې ووم ټولګي پورې اول نمبر روان اوس د دوه میاشتې کېږي اغه ته ویل زه چې بس مشکلات د کور ډیر دي اغه مې مکتب نه وباسته درته مې یو چا سره مزدور کړی دا دی ورځ یو نیم سل روپۍ باندې اغه لګیا به دی ورځ یو نیم سل روپۍ باندې درته چا سره مې نه ولای دا بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هلی درلودلې چې پر اتلونکي کې باید څه سی خو اغه چې د فتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو ته له مکتب څخه راوېسته څه هیلې څه ارزو مرته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریښو منګه چې بس دغه مشکلاتو نه غسو تعلیم مې پریښو ما ویل چې زه یې مای بچی باندې جوړ سی یو چیرته بیا کوم معلم سی یا کوم ډاکټر بسی بس هر څه تینا پاتې سو
شوقي صاحب لوسنی نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه او لبلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غوړي له دې نظام نه تاسو څه غواړي د خپل مشکلاتو د حل کېدل لپاره
د مینه خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړې دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړې نه کوم هغه کار کړې دا ما غوښتنه دا د دولت کې ریاست کانال د ریاست برق ریاست شهروالي دا غو نرمندانو ته یو کار ورکي یو ځای کې ورته یو دندې ورکي یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکي یو صفاکاری ورکي چې د خپل بچانو ته مړې نه پته پیدا کی دا هنرمندانو د ما په شمول ټول د خپل کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړ او خپل بچانو ته په سنباقي او ارس یو وړو یو شان اورل
وای له دې وروسته هم غوړی چې سندري وای
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم خپل شوق جاری وساتم همیش به زه خپل اوریدونکو خپل مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبانو له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
هو ویلې مې ده په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایې له وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یاره دا وطن پردی دی یار دا کله پردے دے دلتا غچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کله پردے دے دلتا غچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے دلتا غ سړې دې چې د چاکلې پردې راته څوک وای ما ضرور راته څوک وای سوالګرو راته څوک وای ما ضرور راته څوک وای سوالګرو مونږ به صبر کوو خیر دې چې آشنا وطن پردې دې دلتا غ سړې دې چې د چاکلې پردې دې
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات او صحیح په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي
خدای مې ربانه ده امید لرو
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لار بند شوه
د امارات راتک سره سم په هنر او موسیقي باندې پابند لګیدلې ما غو وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پښتنه چا نه ده کړې د حکومت په لیاس تقریبا ما سره 315 کسان رجستر شوی هنرمندان شته دي چې هغه زموږ په ټولنه کې تنظیم و همدغلته کار کول البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعہ بند شوی ده په خوده علما به زموږ موسیقي ته ناستو نور خیسه خیسه غزل او خیسه خیسه شعرونه او داسې شعرونه نه و زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر د بی بی شیرین زیړه بولي د چا چې کور کې بی بی شیرین نه و
وای دا غنه می یاد کړی دا مونږ به ویل چې دا به باید نن نشرې ده کنه دا یو فولکلوریک سندره وو په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریا و سره دی سره به ویل هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته وو هغه به ویل چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تڼونه به وو ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به وو لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بل هم ورباندې راځي د اوبو بل هم ورباندې راځي د کور کرایه هم ورباندې دی په دغو هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه به وي چې په هر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دیار یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کینو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دی زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې دی هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی وجه یې دا ده کتلی وزارت ته وزلی دو زلی تلی دی صرف دروغ نه اعلان وکړه چې اتن پکې آزادی موسیقي پکې بندي مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلی چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي زه خو په دې وخت کې کراچۍ نشم ګرځولی زه خو جوالیتوب نشم کولی زه خو کوم مدیریت نشم کولی فاکولته مې نه ده لوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ماته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پیژني زما نوم کبین د کوز پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر ریډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر لپاره خپل وطن لپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلیو باندېو کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلیغ باجي دا واخلې موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک موږ پسې راځي موږ خلک پسې دروازه نه ټکول چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغه نه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو موږ خپله غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغې دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله رضب کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نهګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووهره چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه ممر اخلم ریاست اقتصاد نه امر اخلم ډبلیو پی ته زه ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو ښه دا ریزیم خو واخله خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې یم بله ورځ چې لاړم ریزه مې ورته ورکړم هلته دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان دي څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته ده څوک په چاپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیاڼۍ کې څوک خیوه کې نواب استاذ په درینور کې پروت دی دغه ستیت په تره کې یو دغه سروې کولی نشي نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي دا یو ګډوډ حالات کې روان دي دغه نرمندان بیچاره غان هر په خوده خپل کورونه کې نازي والله هلي تناز دي زدا تاسو ته په خوده کې نرمند ته څوکور ورکي وای کاروبار دي نشته د چشې نه وته کرایه ورکي دکاندار ورته قرض نه ورکي وای پروګرامونه ته نه زه ته چشې بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور دغه سم مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي مریضی شته برق بل شته دي د اوبو بل شته دي د کور کرایه شته دي دا کوم ځای نه پیدا کی هم دغه وسیله واغه تاسو ور باندې پابندی لګولې ده مجبور شه د خلک څه شي وکي د څه بدیل د کار وخای دي ته دغه نو وس نشته د چا شي خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي زه خود د هنرمندانو د ژوند رازم او ټول ماته ټلیفون کوي اوس هم یو راته ټلیفون وکړه چې څنګه شو دا کارټونه مال دا یو نیم کال کېږي چې دغه زموږ غریزه سره میاشت کې پراته ده چې سور کړه موږ دی بوجۍ وړو یو ټیم وړي ورکې نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده نور د کور کالی قالین توشک او دا خو پاتې نه شو دا ټولې خرڅ کړه نو دغه یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې دا نو چاته سړی فریاد وکړي چې دا څوک پښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزه حل شي ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي چې دا حالت همداسې وغځيږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزه نه هواریږي بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی
با خطر نابودۍ روبرو است
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ستاسو په کلو او باندو کې څه کې سي دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم وورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښ لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خوده کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسی سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په تم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دی، کړپندوکي دی او بندونه دی. او په عمومي توګه دوه ډول سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دی یا سکلیټ چې دی هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یاد وو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه، او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت ترازو، هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فر کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتي یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ترازو، هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کړپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکي، کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کړپندوکي د غوسخه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي. دوی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دي، خو هډوکي ته په نسبت ډول سره نرم دي او دوی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودي، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل، د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نشي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډول لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نشلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نشلول سوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شویدلو د هډوک شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي، او یا هم د لګنی خاصره دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکی د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکی سره نشلو سوی د 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل د چاغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخ کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
Kabab shu zaman.